بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سجرډو د دې سات خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو درو میاشتو کې له 20 زیات کډوال تر خپل سیمو لښتول شوې دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پان لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټي لخوا په تیرو درو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1118 کسان کې شي خپل اصلي مینو ته استول شوې دي. دغه کسان ل پاکستان څخه تر سنیدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لښتول شوی، خو له ایران د اخراجیدونکو کډوالو په باب څه نه دی ویل شوی. په سوریه کې د وی افراطی ډلې هیئت تحریر شام مشر وای په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشار شرع چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دی نغوړی دوی نغوړی سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر رنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کی چې ویلي افغانستان یو قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد شرع د بریا مبارکي ویلي ده، خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دی ویلي. عبدالرحمن صحبت چې د رادیو افغانستان د ترکمنی خبرونو لومړنیو ویندویانو څخه وفات شو. شاغلی صحبت د چهارشنبه پر د فاریاب په قرمقل ولسوالۍ کې ساور کړه چې د جنازې مراسم یې پرون تر سره شول. عبدالرحمن صحبت په 1950 مریض کال کې د سیمه ییزو پروګرامونو له پیلېدو سره په رادیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسؤول مدیر په توګه هم کار کړی دی. د سپین مړی یو چارواکی وای چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي اسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي. جان فاینر د امریکا د ملي امنیت سلاکار مرستیال د پنشن بی پورس په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپین مانی دغه جګپوري چارواکي یو ورځ وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگتن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وژده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له عمله د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خپره کړي بیان کې د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده، خو تر اوسه د شاغلي فاینر د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 50 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان بوتواني د کوربه هوا زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړی 50 لوبه تیر سیشنبه د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات ازاجي راډیو ته د سبانې مسابقې پاړه وویل.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویمه لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر تفاوت ماته ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیرونی وټونی د زیمبابوې د شلو ورونو لوبلړۍ وګټي او کسبانې لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ غټون کې به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوی ټسلو به هم لري چې لومړی به د روانې پنځشنبه پورس او دویمه د جدي پر 14 وي.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په 8مه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نشتې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نشتې دوونو په ترڅ کې نسکوره شوه. تقریبا د افغانستان د جمهوری نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نورې پکې نه دي شریک کړي، او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی. او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک په لاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی، د سوریې د ملي بیرغ څنګه ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف پاړه ویل دي چې په خو محتسب ندن زمانه د پولیس پچیرو نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پونوم د وی ادارې ته جوړیدو په لوي نه دی. دغه سیاستو واشنگتن هڅولای چې ممکن د حکومت پر رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریه سره لدی په لاو ورته چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې چیزې کړې دي. را بشم بحث او لا ملمنو په دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل لپیشو څه زده کولای شي. مخکې تر دې چې د خبرونې ملمنه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولای شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونې ملمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټو غوث جان باس د سکایپ لاري له کاناډا را سره دی، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرخلی دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو که چیرته تاریخ ته وګورو په 1930 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې ل سورینی ولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګون چې په یو هیواد کې ورسته البته بیا را ورسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتون کې داسې نظر لري چې د سوریې پیشه ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
لکه شکل چې په دغه سي یو وی کړلې نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ کې په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل ته پاتې بیا مخصوصا اوس یې مطلب لکه زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی او سي پزیر دی هماخوا به افغانستان باندې هم د اوسني سوریې کومې پېښې چې روانې دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څومره لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ ګلوبل سره ډېر سره نږدې کوي. هماغه تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم، چې هغه یو سوسیالیستي کومونیستي اړخ د باسا.
جان باسب او باسه، زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی دا فرضاً په عراق تاثیر کړی دی، د عراق په کویت تاثیر درلود، او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثر شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزان چې په دې کې ځینې افغان شیا هم د راپورونو له مخې حالت له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنگیدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنگیدل. نو کله چې د وحواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یو حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکور کیږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نشي.
څنګه هغه چې د لوګر مانسکره چې په سر کې ایران دی او کې به شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو ملي او پروژې دی واقعي او د پردي شاته ډېرې لویې تاسو په نړۍ کې دې پروژې لري چې دا پېټ دې په دې هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. دې کې شک نشته چې دغه سي ډلې ټاکلې څومره د شتینه چې ځینې په 2012 کال کې د ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیا اتباعو کې پروژه راشته وکړه دی، او هغه ترې د پوسوریا کې په عراق کې په نورو ځایو کې نور مذهبونو په ضد جنګېدلې دي، د نور عمدتاً د ایران د پروژو د ایران ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلې دي. دا خلک چې بېرته کراځي هغه ملته مړه شوي دي، په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوی دي تابعین شوی دي خو خبر دی کې چې دوی چې به ترازی نو خو مقصد خصوصا په ځوان یو کار نه ستا دوی د جن سنت دوی د یوې بلې ایدئولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاور خرابوي زما ټولنیز یا ټولنیز اړیکې زما په وطن کې خرابوي نو په دې ترتیب د ایران د سپاه پاتار هغه چې په دې کې حاکمه ده اصلي هدف د موجودیت منطقې کې شکل دی چې خپل نیابتي خپل نیابتي ډلې نور هیوادو ته لیږه ال خپل نبوت خپراوه په عین وخت کې
چې د نورو هیوادونو په اړه مننه ګلیاس د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور ترلاسه چې دوی بیرته راستنه شوې دي
نه د سر رپورټونه خو نشته څنګه تاسو ذکر وکړو دا وستوالي او د غډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې په خاص توګه معنی چې کوم ایران سره په پوله ده نو په دې معنی دلته زینو بریدونو ځمواري چې دي کنه د غډلو خسته دي او ځینی وسلوالي په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولې وو د پاکستان امنیتي ادارو بل دغه دا خبره چې د غوصاب څنګه خبره وکړه جانبا صاحب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدسي ډیر اثر ونه پریوزي هغه څنګه د پاکستان او دغه هغه لږ بدل دي څنګه جانبا صاحب ډیر خو جغرافیایي توګه معنی یو اغه ورکولو چې څنګه دا غزي جغرافیه دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو سوړ لسکالا کورنۍ جګړه تیر شوې ده نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډیر ځت په منځ کې تو
دلته ځینې شانس ځینې کتون کې وای په دې برخې بل جانباز صاحب څخه مو اورو جانباز صاحب ځینې کسان دا وای چې د سوریه او د پاکستان شباهت دوړه اسلامي هیوا دونه دي شیا دوړه لري سنیان هم لري په دوړو کې اکثریت سنیان دي په دوړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي یعنی دا سنې دي لکه په افغانستان کې په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته هم تاجک شته او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته پښتانه شته یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې هغه بیا نورو کې متتی خو په پاکستان کې بلوچستان تقریبا بیل وسی سنجان بیل ژوند کوي پنجابیان بیل ژوند کوي پښتانه بیل ژوند کوي په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي په ترکمنان بیل ژوند کوي حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي یعنی داسې ټولنه سره اغه دا څو څه نظر ده دغه شباهتونه نشته پکې
کومه ده پورې به څه څه شباهتونه پښتا او زه به دغه څه خبرې کوي دا به یو تصویر وکړم زاس چې ځکه هزارگان په افغانستان کې د سې کمپاکټ ژوندلې هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي
بله
ځکه چې په منځ کې دي یا په شپاتې خو هغه قوچ په افغانستان کې کم هغه په دې کار یا په اسره هم په سیند د دې یو ولایتو کې په شمال د افغانستان څنګه د هغه اګه شتون د سې کمپاکټ دی یعنی نو په ګونه کې لږ دی کی نو په شمال کې هغه څه سفر مایه په تنه تاجکان نو په ګونه یو ځای جوړ کړي او هغه ضرورت چې مست په پاکستان کې ټول ځان باندې څو تا خبره په دې شپه په خپل په وایو په خپل په دې کې په څه څه باندې ټول معلومات دي چې مې معلومات ده چې په ټول کابینه باندې بالکل هغه په افغانستان کې د ټول مشترک چې یو چې البته په صفه خو هم زموږ خاور ته نه دی نه نه په مشکل یا سانو څه دې کې خو زه په دې کې فکر کوم چې هغه هم زما خاور خو په اصل کې اما یو څه چې فرقي تزادونه په افغانستان کې هیڅ څه نه درلودل هیڅ څه په تاریخ کې فقط په نوین سیده کې د تسلیم کوو چې په یو ولاستر شو یو څه په کې قانون نه وو اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پیج جنگونه یې مسکتی جنگونه هیڅ کله نه دي زموږ په یو وخت سره هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پرېږده د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو د پیج جنگونو شاهد شاور شاهد وو په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول
نو
پاکستان سره بالکل دا خبر صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقه ایزي نخته هم کمن ګورو د دې تاریخچه هم لګ ډیر اوګده نه ده نام دې په دې نویمې او دې اتهما لسیزه کې چې کله د جنرال ضیاء الحق راغله دا غي روسو چې کوم د کیسې شروع شولې نو اغه نه پسته د فرقیزی نه ختی او د فرقیز اغه چې دی د جړل نوري مضبوط شوي او مدق وجه دا چې تر وسه پوري اوس په کورم کې چې کوم د تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کوم رئیس تاو تاریخوال روان دي یو څو څلورش نه زیات کسان چې دی په اغه کې وژل شول او وسم اغه سیمو کې تاو تاریخوال ترنګلتیا اغه چې دا موجود ده خو دا به په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډیر پراخه شي لکه بیا غو مشران شته د غشتا ناغه کوشش کوي چې را پاغه دی فرقایزو مسلمانې میچې دی پاغه مانی قابو
خیر اخو واکپنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یا پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ځای جګړه شروع کړه یو غوی چې نو علویانو ته چواکمن وو یو غوی ته به خدام مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان چې
د شوارو کې سي شیعه شیعه کافر کافر دا شوار په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راوونه او زکنه بیرته مقایسه تر شو جان باس دغه د کاتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریه دغه اوسنۍ وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نشي که څه هم اوسنۍ مشانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لري وانه لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پی تاثیرات په پاکستان
کې جنبا سبدي سره یو خبره ولم دا کوي چې په سوریه کې یو خاندان چې دی هغه سلور 50 کاله اغه په واکه پاتې شبی د لکه یو جمهوریت نظام نو وغه نو یو ډیکټیټرشپ لکه د سلور 50 کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ اغه په اغه کې و په واکه و جان واسه تر هغه
نه چې زی پرومونټیرم په سوریه کې خارجي انحال د سنډ چې اوس ایران لاس ایران د سی یو یو پالیسی چې چا ترام خنه مونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو ویني چې په واکه اوم دتن اون اگر چې څه دې چې طرف لا نه مو په فاس چې به په اړه زمو ولته نه ده او تاسو ویني چې دا څومره ویلګالي او څومره زرافت دا په اوسنۍ واکه مانو سره چې غیر مشروع ده البته په افغانستان کې ماده دره خو کافي و سیاسي تلای سیاسي تعامل کې څومره دتن سوني مذهب اگر تر دې سوریه کې د ایران نفوذ تیزیاخه مخصوصا روسه د کورونی جریان چې په دولسم کال کې البته او پلس دې به او پارتنر او د ایران د خوا ډیر بار شول او کوم ګورو چې البته ترکیه هم په او کوم ګورو چې د سوریه سره هم جوړ باقي حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشتانو سینی جورجی په هغه سره روان دي په یوه وخت کې موږ نشو کولای چې ټول فکتور د نسنلري روسیا اوس د دې وو ټول د راکړو په څو کې حتی هم په پاتې عناصر راتلونکي کې حاکمیت روسي دي او هم هغه څه چې اوس هم د سي مشروط وایټ او پوزیشن هغه حیات تحریر شام دی که نور دی کوردان دی ترکمنان دی نور دی نور دی alto cobine de limite per match top dunes no da au ein tip de isai
د دې علاوه فاکتور جنبوس یو بل شي ته را شوې د خطر چې د عباس د بل خطر غوند کو چې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالي توبه نور خلک څه کولې شي مثلا د دوی د مشر چې دی د هيئت تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده د ډیر نرم روان دی مثلا ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وای چې دا نن سبا د ضرورت نشته د جنو د تعلیم په برخه کې د څه خبرې نه دي کړې چې
دا معنی ده
او د همدغه علت چې نړیوال سره لدی چې د یو وخت لا غسر ارتباط درلود ل القاعده سره خو بیا بیرته ویلی و چې ل القاعده بیرته راګرځیدل ده خو د دې ته زمينه برابر کړی ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت پر رسمیت پیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره ل دې څه د کولې شي کوم خبره
شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د ذکر توانایی نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي، دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي، دغه یو دندګي لکه تازی، خودسری، جاه‌طلبي، کاملا افراطی،
غیر افغانی. جان باسه سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرند سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانخسته د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی شي
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه هغه پری خودل
هغه پری شودل عمومي عفو البته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده. لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمیت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي، فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه یو ګام واخلي؟
بالکل،
هغه
وخت به دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوز هغه به بیرته افغانستان شي چې باید او کی بیل شکه. خو خبره داده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي؟ اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي، که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی، که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سری نور دي، ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه د حقانی خلیل حقانی مړینه کېدای شي نه یو څه سره ټکانونه دیته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته رښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار، د جهان فشار، د منطقې فشار، د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي، کېدای شي متحده درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نو طالبان او امارت نه اوسېږي، دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت راوست شي.
مننه. وبخښي که بیرته پاکستان مسلې ته راشو، تقریبا ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکړو او هغوی ته مبارکي وویل، دا څنګه په پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي؟
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه ننم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چار وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوس په خپل اونیزه خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا، سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو کوګوري حکومتي په کچه معنی هم وی چې دی په دې معنی غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی، هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځینې د پاکستانانو د راويستلو هغه هم حسید چې دی هغه هم روان دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندي د طریقې طالبان پاکستان خبره وکړه، نو هغه خپل فعالیتونه یا دغه هغه ته به سن سه یو شی ورکی دی، ته یو تقویت په نور مل ورکی چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دی هغه په
واقعه
کامیاب شوي، نو موږ به خپل مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه دا شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی، که په بلوچستان کې دی، هلته په پښتون میشته سیمو کې دی، که په خیبر پښتونخوا کې دی، نو په خیبر پښتونخوا کې دی، نور سیمې چې دی هغه خو بالکل په پور امن دی، پنجاب پور امن دی، سند پور امن دی،
پنجاب هم اوس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی بیا غنور مسرکونه دي
کې نه خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د تیر میاشتې کې چې د تر هغه په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خو ډیر زیات دي.
نه خو
بلوچستان کې خو پښتانه نه دي، بلوچستان پاتې دي لیکنه
په هغه کې وګوري کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نامنې پیخې دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو کې دي، زیاتره پیخې او د نامنې او په هغه باندې وار باندې خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو. پیله خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په کابل نو پوره په لکونو خلکو به کور شول، خو اوس دوی هغه عملیات ته دا نوم بل ورکړي چې ټارګیټډ، مطلب هدفي عملیات من کو. هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک وبکورکیږي نه، او موږ ورزو چې دیږي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دیو دیزی کې وسلوال پټ دی او موږ په دیزی کې هغه وکړ
او مننه. خو جانبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلایا سم دا خبره وکړه چې کې دېشته لکه د ټي ټي پی هوندې ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړې باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو. په پاکستان کې د فرزند بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګلایا چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی، البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړی دی، هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله، خصوصا په جنوب د پنجاب کې. څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته؟
خو هغه شوبر په سیده چې د تبلیغاتو تر کچه خو به له شکه چې ځان ته روحیا ورکوي، ځان به تشویقوي، ځان به ترغیبوي، تحریکوي چې ګوري هلته هم دغسې یو حرکت رامنځته شوی دی. خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان غولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي. هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولیزه توګه اخوا په پاکستان کې، دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولوي، یو څه ورته والی به ولوي، اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي. کېدی شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدی شي پکې تړاوونه به اوسېږي، خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي. مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې دی منځ کې راغلی دی، په فکر کې راغلی دی، هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
خیر. خو وبخښئ، خو دوی وبخښئ، دا حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی. پخوا خو د دوی په نظر کې بدلون نه و راغلی، د محمد الجولاني یو وخت له القاعده سره یو ځای وو، بیا له داعش سره یو ځای وو، بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه، لیکن اوس واک ته رسیدلی دی. د سشکاری سی دوی خپل ملی ارزښتونو ګټو ته وفادار دي.
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړه، دا شخص خو فرمایل او مش میدل دا القاعده سره او ولکې چې دا داعش سره او بیا النصر شو وز دغه دبل حرکت را مست کړی دی په بل نوم حیات داخل شاو. یعنی دا تحول د تلوي کې بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده. سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی هغې سره. هماغه څه چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولی، همدغسې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فونډمنټالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا، د داعش دخوا، د نور دخوا، هغسې نور فکر نه کوم چې
وبخښئ جانباز صاحب، وبخښئ ستاسو خبره نیسم. تاسو داعش ته اشاره وکړه، همدغه داعش له سوریه تر افغانستان او پاکستان پورې راورسېد.
خو ریخی خو آغرنگ ندی جانبا صاحب، خبر سم سم هم ده چې ریخی خو آغرنگ جړل دی، خو آغرنگ پخی ندی چې څنګه او هغه خو ډیر زیات د اغم لري. څنګه جانبا صاحب خبر وکړه، توافت لري، ډیر زیات فرق لري اغه سیمی او د افغانستان او څنګه د پاکستان.
فرق بیل خبره ده، واضح خبره ده، بیل جغرافي دی، بیل ځایونه دي، لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چې هلته شروع شول په سوریه کې، په عراق کې، دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل، د افغانستان تر شماله ورسېدل. یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو، خبره دا ده چې په خوا به یو بغاوت په یوې محدودې جغرافیه کې راتاوېده، نن سبا که د انټرنیټ برکت دی، که د ارتباطاتو برکت دی، ډېر خبري شي. نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی، دا تر عراق هم وغځي شي، تر ایران هم وغځي شي.
نه دی اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه، نو جنبا صاحب هم هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادیش کې داسې نواجد حکومت ختم شو، نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلادیش پسان په پاکستان کې هم به خلک په سلوکونو راوزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي.
د عمران خان ډلی،
عمران خان ډلی
دغه خبره، یعنی د عمران خان ډلی دې ته تبلیغ وکړو چې دا زکون کې باید راوزی او یو بغاوت وکړي. اما بیا هم د دې له خاطر چې دغه بس راغوند کو جانباز صاحب، په مجموع کې که چرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوریې څخه زده کوي، مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل، لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه څخه بغاوتونه څه زده کولی شي؟
خبره دا ده چې پاکستان د مکمل تباهي خواته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکی شخړې اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی دی، سیمهییزې شخړې سیاسي شخړې تاسې خپله ګورئ. دا هیواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم دی، و دې ته اړ دی چې د حیبت الله خولې ته ګوري چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنی دا هیواد ځان یې قصدن خپل په لاس په لوی لاس د دغه جنرالانو د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباک او کندې خواتې وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویه جرګه یې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 30 کاله قید ورکوه.
مننه. دا بحث به د دې ځینو کتونکو په دغه خبرو را یوځای کو، وای کله چې په یوه سیمه کې شخړې وي، ویل سي په سوریه کې شخړې دي، شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي، لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بېنظیر بوټو خبره وه د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي، افغانستان ته به ځي، که په افغانستان کې وي پاکستان ته به ځي، نو دغه ټولې شخړې یو حل لار غواړي چې ریشې باید وچی شي. نو له همدې سره به د عباس راغونډ کو، له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه د عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مات.
د آزادی میلمه.
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروان يم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه، بلکې د ویستري نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پرسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ش دنده پلاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغل امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدل، په کومو شرایطو کې لوی شوی، او تر دې ځای څنګه رسیدل، له دې واوري.
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. از د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخېلو کلی هغه کې زه کېدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دا خو بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مواصلات چې وو هغه خو ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا فلاش ول یا چور شول یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید، هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
وازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا ته راغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی، یا د ماده د دېونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خونځای یا مکتب نه وو، نو ما اولینه خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لمرنه الف ب مې چې ذکرېو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد د مولا نه ذکرېو په لنیک مرغه ز لا هم په هغه د الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د دنه بهرنه یو انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندزی پرانستل شو سیار خوندزی په دې معنی چې مونږ د خوندزی کوم تعمیر نه لرو نو مونږ په خاورو کې ناسو کله وتونو لاندې یو چیرته ناسو بیا به سبا تراته ویل چې دلته مرزای پلاني ځای ته راشه یا بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو نو دا غسی یو سیار یا ګرځند خوندزی التفعال شو او په هغه کې زه د هغه لومړنۍ شاګردان نه وم چې په لومړی ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالبه خاطره د هغه خوندې دا ده چې کله د امتحانونه او آزموینه پیل شو او د هغه نتیجه راغله زه په هغه خپل لومړنۍ ټولګي کې ما اول نمبر اول نمبر مې یعنی بشپړ کړ نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه وه ځکه ما مشر ورور ته دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمبر کوونځای اول کال پاتې ته ورسوم نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمبر اخیستې دي او ما یو نمبر اخیست
تاسو دوه نمبر اخیستې
دا هم یو چارته وکور کړه تل چې نه تا ډیر اخستې تا ول عمرای معنی ز اول عمر په دې معنی چې یعنی مالګ اخستې تر هغه نه نو هغه کوم ځین داس کوم دی چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل وکړه په یو سیمه کې وکړه په بل سیمه کې وکړه په دې یو کلی تر ونه لاندې کې نه سو کړه په دې بل او بل جالب خاطرې د هغه کوم ځین ډیر زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یاد دي زه چون چې د ټولګي اول نمبر هم نو د ما مسولیت دا و چې یو تور تخته چې مونږ لرګي جوړ کړی و او بیا دا غو د بیتری یا د وړې بالټې د شپږې وخت پر رادیوګانو د کی استفاده کړی دا غې د تیزاب مستل د لرګي هم پاغه هم په لمدول بیا هم پاغه تورو بیا هم دا تور تخته د ما مسولیت و چار ورځې کوټه یې سم او بیرته یې هغه تراوړم ټولګي تراوړم نو دا سم د ما زړه د هغه د پېستلا کېفتانو د مسولیت هم د ما او چار ورځې مې د تور تخته په سر نیولې و کوټه به مې وړل او سبب هم بیرته خوندې تراوړم او دا غې سره به په پښمار د تباشیر دا به هم خون کړه کړه و چې دا به ما وړو راوړ نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دا غس خونځه ویلې چې هم دا غس ادامه پیدا ک بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې هم دا غس کله په تدې ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د وکلي جوبه ته لاړو باغینه ورسته بیا متوسطه پایل شو متوسطه چې لا ووم ټول کې تر نام ټول کې پورې واغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت کې متوسطه وخت تر نام ټول کې پورې چې هغه زمونږ د کلی نه یو سات پیاده لار و یو سات پیاده لار به بیا مونږ یوې خانه و تاګر کو او یو سات هم د بلې خانه کو تر څو هغه خوندزی ته ورسیږو درې کال مې غلطه د منځنۍ یا متوسطه خوندزی وسته لغه ورسته بیا کابل ته راغلم کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکی خوندځای وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لغه نه هم دوهم نمبر په د برستيال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او لغه نه ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی کانکور آزموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه و نو که اول ته ما خوندای مسلکی خوندای و خو همدغه خبره تر ازم زه چې کله ډیر ماشوم وم زما پلار به خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د نتاخانو आवाज ډیر خوږ لګی دره باندې نو په هغه ماشوم ته به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې د خبرونو سره و همیشه لکه د په هم ورکاسانو رادیو ته به کلک ناسوم خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم علاقه مې به ډیره زیاته و چې زه هم خبريال شم ژورنالیزم ولولم اما هغه علاقه و خو کابل ته چراغلم مسلکی خوندای مې ول وستو هغه سره و مې وستو خو دومره علاقه نه و نو ورسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ آزموینه کې زما درې انتخاب و هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری و او دوهم د کابل پولیټکنیک دریم ژورنالیزم په خوښنه سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شو د پول ټکنیک چې دوام انتخاب واغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پری خو د ژورنالیزم لپاره یو کار مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځه یو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځه لوستل ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عمالي کوله څنګه فارغ شوم او هلته هم په کادر سره دریم نمره غوښنه فارغ شوم د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې ووم د ادوام کال د ژورنالیزم پانځه کې ووم ما د آزاد خبريال په توګه هم د ځینې بهرنۍ رسنیو سره دنده پایل کړه چې هغه کې د په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پایل کړل هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زده پانتو نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلف دندې مې ورسره کار وکړل
پانتون بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون د ژورنالیزم په اړه فارغ شو او د هغه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو
تاسو د سولي او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړئ
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړن اورسته بیا بارنه یو ډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دا غوښته ورسره په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا بخپرېدل نو هغه کې دا ارتیا اولو کې و ورسره بیا خپل هم په څنګه کې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړې مې تم پایته ونه رسیدې ځکه ما وختل چې ادامه ورکم نو بیا دغه ست زکرو هغه پات شو او دندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخینه وي او کوي هم ډېر محدود وي نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل نو زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمنی یا د آلمان هیواد کې مې ماسترۍ ته اپلای وکړ چې لا نیکه مرغه هغه ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم په ماه کورونا وخت کې چې یو سیستم نو ول بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو ماسترۍ مې خپل د جرمنی یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسي په برخه کې خپل ماستري هم پروس کال 2023 کال په میاشت کې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اپري زموږ میلما وحید الله مايار دی تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست
ما مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دند پایل کړل له بهرنیو رسنیو سره هغه دامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره غا فول ټایم یاده پورا ورځ دنده واخسته باغې برخه کې مختلفو برخو کې مختمه یادونه وکړ نو غواړم چې بیا د تاسو ته پروګرام وخصای شي نو د امم ورکړ 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیاي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي په هغه برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند پایل کړ 2008 کال کې او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دند پایل کړ چې هغه هم قرارداد مې د یونډی پی له خوا او د یونډی پی له خوا نه دیتا تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان او د هغه په اساس څنګه موږ بل پروژه د یو ډی پی پای تر رسیدلې و نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه د کې مدرم ک نو بیا د سولې علي شورا کې مې ډیر ادامه ورنه کړ فقط یو لاس میاشته و هغه نو ورسته 2012 کال کې چې دبليو ایچ پی تر اغلم او دبليو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عمر کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینې خبري وکړې او مو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانزي بل اخره ودانه پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانه ولري ک لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لبعد امرغه ترغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و، زبا تا غراته کول شو ترغه وخت پورې کونډه جوړ نه و. خو دې ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پوهنې وزیر وو وامه ورېدل چې یو کوندای جوړ شوی دی او تعمیر یې دا چې څومره فعال وو څومره اسري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مزه خپل کلی ته نیم تللی. نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې هغه ولې تر کومه بریدا په څه په څه بڼه او په کومه امکانات جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه. خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې هغه دوره ټوله مونږ حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږ مندلای خوندای هم هغه نه درلوده تعمیر نه درلو چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټول غو نو هغه یو تعمیر درلو دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوندین د لسې ته هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو. هغه نو شرایط افغانستان دی هغه خوندین ډېر زیات خاطرې لرم.
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب غریب خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړي دي کله چې راوروي مشټول ورته خواندو. تاسو هم د څه کوم دلچسپ موضوع لري کوم دلچسپ خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي، خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلوميږي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېر دي چې تعجیزونه به وو هغه کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وغوښتو مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جدی وشوار آتا بند وی کا او مایک وی اوغرزه او د اخبارونه برا کېدل راته کرا کول کېدل دا کسی خو ډیر دي. نو د ما د پاره نو هغه د ژورنالیزم یو اما استلاله دا وای چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هغه سه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه ذکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سره وای ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه دې هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعیا هغه خلک دي چې ډېر نه خالص سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه لا وادسو لا واقعیو لدینه خبروي او دا ډیر یو ستر مسولیت دی. ما خپل ونه شو کولای چې دامه ورکم، ډیر درون مسولیت دی. نو دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبر اعلان.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان حبیب بولي، تاسو کوم حبی لري؟
والا که درم ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حبی نه لرم، ما یو غزنه حبی می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړی دی، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. اوس ما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړی، نور هم ولولي، نور هم یاد کړی.
پس هم دمو هابی ده چه نویشان کشف کرده، نویشان ومومی ده مطالعه پاره مونه ویله، مطالعه سنگه که بوید؟
مطالعه سر علاقه لرم، مطالعه سر دیر زیاد علاقه لرم، بارم چی مطالعه وکم همیشه. ده یو خبریال ده پارشون ده ما مسلک هم جورنالیزم ده، اغیه ده پاره مطالعه، خپلا ده ما پا نظر، هر توم رجی که ولیشی اغوم را ورتا کنه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کړي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شوی کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې زما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. البته خوشینه سره هر څوک پدې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو تر لاسه کېدای شو.
د وینډوینو کار ډیر آسان نه دی، شاید خلک په پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري، کله له کوم ستونزې سره مخامخ شوی نه، مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاره پالیسی چې تاسو ته دکټي شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه ویخلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د قانون اړول پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت دې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنی دومره کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به هر اداره کې علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټی کوو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه ز خپل چې کلوم یو خداو چې ز خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هیڅ وخت ما نه دی ویلی چې امکاناتي وو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړی او همیشه ور سره همکار وم ولو کدی هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلی وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان خو باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ور سره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه خاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کېدای شي د ټولنې په کې د دې ځایونه لږ کړو کومه داسې سره لري چې کې وکړي نو شاید د اوریدونکو لپاره د چسپې مهرباني
دا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون ده کله رادیو نو هغه سره هم ناس بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څه ترخی ورته ویل هغه راته کتل وای ما فکر کاوه هغه دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیره پراته بشې یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غالل دي چا فکر نه کوو نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ کومځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورسته مزل لاس کلان لانوم چې ما پلار له لاس ورکو موږ د بدبختۍ او کند ته ول ویدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسو بیا اوریدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکر دي هغه کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګری کړی دا نور ډیر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغه څه تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بیرته راګرځېدلم بیا ښوونځي ته تللم کله چې بیا مجبور شوم بیا مې کار کړی دی نو دا غواړم کېدای شي زنه د لپاره یو الهام وي چې هیڅ وخت تسلیم نشي دا کړو ته ادامه ورکړي او زه که بل اخر نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې وایم پاتشه وایم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هیڅ وخت فکر نه کوم نو ټول ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي نا هیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي یو بالی په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره
مننه سروان سر
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
سو سو بیو پخپل سپر لکی دا سپلم بو ولار سو بیو پخپل سپر لکی دا سپلم بو ولار سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولار سو بیو پزے ولار دزان پتماشو